کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې ماشامنۍ خبرې مجله به همزه فریبا زایر درته وړاندې کوم چې په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره دی. په دې مجله کې اوري چې د سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو کمول اعلان کړل. دغه کمیټه وایي د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي. نور راپورونه هم ستاسو مجله په خبرونو پیلو نوري اس نوري وړاندې کوي.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه کړي پام وړ کموالی راولي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وايي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اوس د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. د ناتو عمومي منشي وايي د سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې سازمان په ملاتړ تاکید وکړ. یان ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ناتو د پارلماني شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو هڅو ته په اشاره وویل چې دوی په دې پوهېږي چې په دې هېواد کې د ناتو پاتې کېدل یو بیل لري، خو تر دې ترې وتل به تر هغې هم ګران وي. د ناتو عمومي منشي ورته څرګندونې څه کم دوه اونۍ مخکې هم افغانستان ته د سفر په مهال کړې وې. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت مخته وړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. سور صلیب دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په روان کال کې د دې نړیواله مرستندویه ټولنې اووه کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د اسره صلیب مشرې مونیکا زینارلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي، او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. صلیب له باندې ډیر شکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي، او په دې هیواد کې د بشري مرستو څلورمه لویه ټولنه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. محمد کریم خلیلی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې، او ویل چې د مخالفینو په لیکو کې سوله غوښتونکي افراد هم شته. هغه زیاته کړه افغانان سولې ته اړتیا لري، او سولې ته هم په سیمه ییزه او هم نړیواله کچه اوس ښه شرایط برابر شوي دي.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
خلیلی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو کنفرانس په نږدې راتلونکي کې په عمان کې جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لوی څارنوالۍ ته په استولي مکتوب سره هغه بل چې ده په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره دغې څارنوالۍ ته استولی و بې اعتباره کړی دی.
شما یک مکتوب فرستادین عنوانی څارنوالی، شما نمیدونین که مکتوبای ما را فاقد اعتبار بدانین.
ابراهیمی هم لوی څارنوالۍ ته د دل خوا د مکتوب استول نه ردوي، خو وایي ښاغلي همایون دغه اقدام د ولسي جرګې له رئیس هیئت سره په هماهنګۍ نه دی کړی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نن وویل د پوځي تمرینونو په اړه د روسیې شفافیت ته اندېښنه لري. د ناتو عمومي منشي د زاپات په نوم هغو پوځي تمرینونو ته اشاره وکړه چې روسیه او بیلاروس په ګډه په تیر سپتمبر میاشت کې ترسره کړل. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې روسیه منځوي کړي، او نه هم ورسره سله سړه جګړه غواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي، او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. د روسیې د پوځي خدمتونو په اړه قانون کې د دغه تعدیل فرمان د دوشنبې پورس خپور شوی دی. د دغه تعدیل له مخې هغه بهرنیان چې د روسیې په وسلوالو ځواکونو کې خدمت کوي کیدای شي له هېواده بهر د روسیې سلاسات ماموریت او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره واستول شي. روسیا له 2015 کال راهیسې په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي پوځي عملیات مخته وړي. د قرغیزستان ولسمشر هغه اندښنو ته په پام سره چې خای په دې هواد کې د ولسمشر لې انتخاباتو سره تاوتریخوالی راپورته شي روسي تخپل سفر ځنډولې دی. ټاکل شوی و چې الماس بیگ اتمبایف پر روانونه کې د روسي تور سمندرګي په تفریحي خارګوټي سوچي کې د ګډو ګټو هوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي. د هغه دفتر نن وویل چې د سرمشیزه کې د قرغیزستان د پلاوی مشري به د هواد صدر اعظم سفر اسحاقوف کوي. د اساسي قانون لمخې اتمبایف نشي کولای د بل دورې لپاره ځان کاندید کړي، خو مخالفینو پر هغه انتقادونه کړي چې په ښکاره د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند د کاندید د خپل پخواني صدر اعظم سورونبای جینیکیف ملاتړ کړی دی. او د نوبل د اقتصاد جایزه امریکایي اقتصاد پوه ریچارډ ټیلر ته د هغه فعالیت په خاطر ورکړل شو چې د پکې د اقتصاد د رواني اړخ پر پوهاوي تمرکز کړی و. دغه د 9 میلیون کرونو جایزه چې 1,00,000 ډالر کیږي نن په شیکاګو پوهنتون کې د اقتصاد پوه ته ورکړل شوه. د نوبل کمیټې وویل د ټیلر کار وښوده چې انساني صفات څومره په انفرادي پریکړو او د بازار پر نتیجو اغیز لرلی شي. د اقتصاد جایزه چې د سویډن د مرکزي بانک لخوا د اقتصادي څیړنو په برخه کې د الفرد نوبل په یاد نومول شوی په 1988 کال کې پیل شوی ده. د نوبل د وسیعت له مخې په نورو جوایزو کې هغه نه و شامله. له دې مخکې په تیره څه باندې یوه اونۍ کې د نوبل د فزیک، کیمیا، طب، ادبیاتو او اصول جایزې ورکړل شوی وې.
خبرونه ملاحظات یې راټیو اوریدل. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدودوي او مخصوصا په کندوز او میمنی کې خپل مرکزونه تړي. د دې کمیټې مشر په کابل کې ویلي چې د دې پریکړې دلیل په افغانستان کې نام نه دی.
So after internal discussions with our
le kurani aw markazi daftar sara de bas nurusta de natije ta urasido che pa shadat sara khul faaliyatuna pa afghanistan aw pa tira pa shamal ke likhu.
د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي حضور بیا ګرانه ده، خو له دې هېواده وتل به تر هغه هم ګرانه پرېوځي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی راپور ښیي چې د تیرو کلونو پرتله د ملي وحدت په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. د دغې ادارې مشر مجیب خلواتګر وایي
متاسفانه وضعیت خراب شوی ده، د خشونت کچه لوړ شوې ده، محدودیتونه د بیان د ازادي په دګر کې ډیر سوی ده.
نو راپورونه هم لرو د مجله متشفشنی مو بجو ده ملتیا موکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو کمول اعلان کړل. د دغه کمیټې مشر نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاری وساتي. د دې خبره په کندوز او میمنه کې به خپل مرکزونه وتړي. د روغتي چارو پوهان وايي په افغانستان کې لا جنگ روان دی او د دغه کمیټې د فعالیتونو کمواله به ستونسي ډېرې کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې اورو.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل کېدل، تختول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شوی چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لږ کړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر مونیکا زینا ریلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې کارکونکي له وژل کېدو وژغورل شي مرکزي دفتر یې پریکړه کړې چې د دې هېواد په ناامنو ولایتونو کې خپل فعالیتونه تر ډېره حده کم کړي.
له کورنۍ او مرکزي دفتر سره د بسنو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیره په شمال کې لکړو. د روان کال تر پایه پورې په میمنه او کندز کې خپل مرکزونه وتړو او د مزار په ښار کې به مو فعالیتونه کم شي.
غلی مونیکا وویل د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د دوی 11 کارکوونکي وژل شوي او 3 نور تختول شوي دي. مونیکا وویل په شمال کې د دوی دفترونه او کارکونکي په مستقیمه توګه په نښه شوي او د دوی د ساتنې یوازینۍ لار دا ده چې فعالیتونه کم کړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه یوازینۍ بهرنۍ مؤسسه ده چې د 160 بهرنیو او سکم 2000 افغان کارکونکو په لرلو سره په دې هیواد کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي. د مونیکا په خبره د یادو کمیټې د مرکزونو له تړل کېدو سره به د دغه کمیټې د افغان او بهرنیو کارکونکو په شمیر کې هم کموالی راشي. روغتیا پوهان وای په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې خلک زیانمنېږي. د همدې له امله د دغه کمیټې فعالیتونه مهم دي. د دغه روغتیا پوهانو له ډلې پرویز اقبال آزادي راډیو ته وویل،
صحي کلینیک موجودیت په یو ټولنه کې ډیر زیات اړین دی. هر شخصي کلینیک، هر دولتي کلینیک، هر این جی او که چیرته هلته فعالیت او خصوصا په هغه چې جنگ ځپلې وي بند کی، دا به ډیره ستره جفا وي. نو زما د یو متخصص په صفت باندې هیله دا ده چې ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې چې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، باید دوی کوشښ وکړي چې نور هم دغه ځورېدلې او ځپېدلې ملت ته باید صادقانه خدمت وکړي.
د سره صلیب د کمیټې د معلوماتو له مخې دغه کمیټه په افغانستان کې له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې د جنګ د لسګونو زرو ټپیانو درملنه کړې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د سره صلیب د کمیټې پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وروسته خلکو له حکومته غوښتي چې د دغه کمیټې د دفترونو او کارکوونکو امنیت د خوندي کړي، خو امنیتي ځواکونه تل ویلي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره تدابیر نیولی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکوونکو وژل، تښتول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو ډیرېدل د دې لامل سوي چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه کم کړي. وړاندې مې په کندز ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې پر همدې مسله. په هغه ولایت کې مې د سره صلیب د کمیټې د خدماتو په اړه وپوښت. اجمل وویل،
څرنګه چې دغه دفتر د خبر د دفتر د تړېدو یا د کارکوونکو د شپېل په تمواله په اړه موږ دلته کندز کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې وکولې، واقعا خلک ډېر متاثره دي. دوی وایي چې دلته که دغه دفتر خپل دفتر وتړي او ځینې ستونزې به رامنځته شي. او دغه دفتر پخوا په کندز کې د بېلابېلو برخو کې فعالیت کوو، په ځانګړي ډول به د یادونه وکړم چې دوی له ګنګفلو خلکو سره خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي مرسته کول. همدارنګه هغه سیمو چې خلکو د څښاک او صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود، په هغو سیمو کې دوی خلکو ته عمیق څاګانې کیندلې، یعنی ژورې څاګانې کیندلې، تر څنګ کمې څاګانې چې نورو مېسو خلکو ته کیندلې هغه غیر فعال وې، هغه خلکو ته فعالولې. همدارنګه ځینې وخت د جنگی حالت کې دوی دواړو خواهدانو ترباز دی اسیرانو او دی زخیانو تباغیل برخی که هم خلقو سمرست کنه و کار کنه.
بله، په ځانګړي ډول کې د روغتیا په برخه کې وست، یعنی په ورځنی ډول څونه خلک هلته مراجعه ورته کوي او کچیرې دغه مرکزونه وتړل سي نو اخیز به یې څه وي؟
چیرې یو خوانه په سیمه کې جګړه ده، له خلک له ډېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او مرستندوی دفتر کې دلته خپل چارې بندې کړي. د یقین سره د هغه خلکو چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی یا د خپل سیمو څخه بې ځای دي یا فزیکي وګړو لاسرسی نه لري، دوی په وړاندې به ډېرې ستونزې وزېږوي.
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ خلا ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور بیا ګرانه ده، خو له دې هېواده وتل به تر هغه هم ګران پرېوځي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته متحده ایالاتو او ناتو په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې په افغانستان کې پوځي ماموریت خورا مهم دی او نور پاملرنه به ورته وکړي. د ناتو عمومي منشي د ناتو پارلماني اسمبلې ته د وینا پر مهال همداراز وویل چې ناتو له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بیا به خورا زیاته وي. ینس ستلټنبرګ نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ناتو د پارلماني اسمبلې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت خورا مهم وباله.
وی اول انډرستاند د کاست اف سټېینګ ان افغانستان.
موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د حضور بیا هم له انساني پلوه او هم د مالي لګښتونو له پلوه څومره لوړه ده، خو له افغانستانه د وتلو بیا به تر دې هم لوړه وي. ښاغلی ستولتنبرګ د روسیې او ناټو په اړیکو کې ورستی کړکیچ ته د اشاره پترس کې وویل ناټو نه غواړي له روسیې سره نوې سړه جګړه پیل کړي.
Russia is our neighbor. Russia is here to stay.
روسیا زموږ گاونډی ده. روسیا به هم دلته وی او موږ نه غواړو چې منځوي کړو. ناتو له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. زموږ د اقداماتو هدف د کړکیچ مخنیوي دی نه د کړکیچ پرول. د ناتو د پارلماني اسامبلی مشر پاولو الی د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غرځولای ځکه د پوینا وروسته لدی چې ناتو خپل محربوي ځواکونه له افغانستان وایستل ولیدل شول چې د تروریستي ډلو فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هیواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکټینګه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخه شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری افغانستان ته پر لار دي د ناتو غړي وایي چې دوی هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غور کوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ناتو غړي به افغانستان ته جمعاً څومره سرتیری واستوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د مخدره موادو سره د اخیزمن مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ستراتیژي پر طرحې او د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو د بحث او خبرو لپاره د سیمې د 12 هیوادونو او بنسټونو استازي په کابل کې سره راټول شوي دي. د غونډې ته واصل وسال ورغلی او د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د سیمې په کچه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د وی ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت زمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ جوړ شوی کانفرنس ته ویل چې د دغې پدیدې د منځړلو لپاره یو ګډ ستراتیژي او تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي.
امیدوارم
هیله لرم چې د دغې دو ورځنۍ ناستې په ترڅ کې د مخدره موادو سره د مبارزې لارې چارې په نښه او حل لارې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې وړاندې کړو. له دې پدیدې څخه د خلاصون یوازینۍ لاره یو واحد دریځ او د یوې ګډې ستراتیژۍ جوړول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د 12 هیوادونو ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عرب امارات، هند او ترکیه استازي په کابل کې سره ټول شوي سو د دغه ستراتیژي پر طرحه او د دغه پدیدې په وړاندې د ګډې مبارزې پر لارو چارو بحث او خبري وکړي. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي او په پای کې به د سیمې په کچه د ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ کاري ګروپ هم جوړیږي. د افغانستان د مخدره مواد سره د مبارزې وزارت مسولین وایي د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې دوی د سیمې له هیوادونو راځي نه دي خو هڅه کوي چې د داشناسول لري د سیمې هیوادونو د دغه پدیدې په وړاندې عملی او رښتینی مبارزې ته وهڅوي. په دغه ناسته کې د یادو هیوادونو استازو مخدره مواد توریزم د یو بل سره تړلی وبلل او په وړاندې د واحد دریس پر رامنځته کېدو او ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ګډ دریس ټینګار کوي او د دغې پدیدې په وړاندې د یوې ګډې عملي ستراتیژۍ جوړېدل ګټور ګڼي. له دې ډلې هارون رشید شیرزاد وایي که چیرې په دې برخه کې یو ګډ دریز رامنځته نشي نو د دغې پدیدې په وړاندې بریا ناشونې ده.
دغه کانفرنس د یو فکر د جوړولو لپاره یو ښه قدم دی. په هغه صورت کې چې واقعا د فکر یووالی راشي د سیمه ییزه کچه، که چېرته د فکر یووالی د دوی ترمنځ رانشي، که چېرې واحده ستراتیژي رامنځته نشي، کامیابي ډیره سخته ده.
خغله شیرزاد وایي د ناسو دغه لړۍ او بحثونه باید تر هغې دوام وکړي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي ګامونه واخلي او خلک له دغه رنز او نورین څخه خلاص کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او که غواړی دا ازادي رادیو راپورونه او تحلیلونه اول ولینو زموږ ویب پاڼه ته ورسی پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوې راپور شي چې د تیر پرتله د ملي وحدت په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د حامد کرزي د دیارلس کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی 610 پېښې او د ملي وحدت حکومت په دریو کلونو کې 640 پېښې رامنځته سوي دي. خو د افغانستان جمهور ریاست د نوي دغه راپور بې اساس بولي او وایي چې دغه راپور له لازمو معیارونو برخمن نه دی. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
نای یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دغه راپور کې د ملي وحدت حکومت او د حامد کرزي د مودي پر مهال د رسنیو د وضعیت او د بیان ازادۍ په اړه مقایسوي څېړنه کړې ده. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ د یاد راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د حامد کرزي د 14 کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 610 پېښې او د ملي وحدت حکومت په دریو کلونو کې 640 پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. نوموړي د دغه کانفرنس په سنډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
د مونږ تحقیق نتیجه دا وه چې متاسفانه وضعیت خراب شوې ده، د خشونت کچه لوړ شوې ده او همدارنګه محدودیتونه په رسنیو کې همدارنګه د بیان د ازادي په دګر کې ډیر شوې ده. د مونږ د امار پر بنسټ په دیار لس کالونو کې د کرزي حکومت په وخت کې شپږ سوه او لس د تاوتریخوالي قضایا ثبت شوي وه او په درې کال کې د ملي وحدت حکومت په وخت کې دا شپږ سوه او شل قضیه وه چې ثبت شوې ده.
دغه اداره وایي یاده څېړنه له 1980 لمریز کال راهیسې پیل شوې وه چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ترسره شوې ده. د نوې ادارې په دغو موندنو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین وسلوال طالبان، دولتي چارواکي او غیر مسؤوله وسلوالې ډلې ښودل شوې دي. راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د ملي وحدت حکومت پر مهال لسلو ډېری رسنۍ د مالی ستونزو او یو شمېر هم د دولت له لوري تړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په نیویارک کې له ژورنالستانو ملاتړې ادارې افغانستان د خبریالانو لپاره د شلو خونړیو هیوادونو په لیست کې شامل کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست د نوی دغه راپور بې اساسه بولي او وایي چې یاد راپور له لازمو معیارونو برخمن نه دی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
آنچه را که نه به حیث گزارش نشکرده از
هغه چې چی نه اداره ده و راپور په توګه خپور کړی له لازم و معیارونو برخمن نه دی. د مقایسه په توګه موږ له امنیتي پلوه د تیر حکومت په پرتله په جلا شرایط کې یو. هغه عملي ګامونه چې اطلاعاتو د لاسرسي همدارنګه د خبریالانو د امنیت او هم د قضیو د څېړنو په برخه کې په تیرو درې کلونو کې ترسره شوي په تیرو څوارلس کلونو کې نه دي ترسره شوي.
په همدې حال کې بیا د کابل د رسنیز مرکز مشر عزیز احمد تسل وایي د حکومت له دغو اقداماتو سره سره باید د خبریالانو د روانو ستونزو د هواري لپاره جدي ګامونه واخیستل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د یو شمیر افغانانو شکایتونه او ستونزې اورو چې په بېلابېلو موضوعاتو یې موږ ته رالیږي، مخصوصا د ځل غوړو د درغلیو په برخه کې. د دوی هغه ستونزې واورو چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه یو د تورخم ډریور یم. ما سره دا ټول وستازان د ګاډو ډریوران ناست دي. موږ سیمټ دا یو میاشت کېږي سره بار کړي دي کابل ته. اوس په کابل کې خارجه په لوټو باندې ټول موټر درولي دي. مشکل شل زره روپۍ په جلال آباد کې راشتي اخلي. که شل زره روپۍ ورکوو هغه هم را پرېږدي، که شل زره نه ورکوو نو موږ موټر پر ولاړ دي. زموږ لس زره روپۍ فایده نشته چې او شل زره روپۍ راشتي اخلي. زموږ له تاسو د ازادۍ راډیو نه دا خواهش لرو د وزارت د ترانسپورت تاسو دا خبر ورکړئ، د محسوبینو ته دا خبر ورکړئ چې دا موټر تاسو په کوم جرم باندې درولي دي. پیسې ورکول کیږي هغه روان دي، چې پیسې نه ورکول کیږي هغه ټول ولاړ دي. که د دې چې د هر چا لاسي بس هغه زموږ پښتنه تاسو وخورئ. موږ دا یو میاشت انتظار وکړو له دې ایسته نور موږ انتظار نشو کولی. دا جلال آباد د افغانستان ده که د پاکستان ده. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه د کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه زموږ د افغانستان د حکومت نه دا غوښتنه او تقاضا ده چې د افغانستان خلکو یو طرف ته نشي تللی، نه پاکستان له دې شي، نه بل کوم ملک ته د مزدوري لپاره نشي تللی، او همداسې ورځ په ورځ باندې د تکلیف او د زحمت سره مخامخ کېږي. موږ له کوم بس بوټونه چې راکول کېږي هغه 4,000 to 15,000 افغانۍ باندې موږ له راکوي، هغه 4,000 to 15,000 افغانۍ زموږ وس او طاقت نه شته چې موږ په هغې باندې ساس کړو. کمیشنکاران له پیسې ورکوو 15,000 to 20,000 زموږ وسه نه کېږي. هغه چې پاسپورټ دې ساس کړو، چې پاسپورټ دې ساس کړو، کوم ملک ته چې موږ مزدوري له پاکستان له افغانستان کې مزدوري نه شته دي. سلام الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت نه
واري د آسیا تر اوسترالیا بیر
ما تاسو مين ته موږ غواړو
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو وسم د ازادي راډیو د نننۍ ماښامنۍ خبري مجله په لړ کې د یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوریت غوښتونکو سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی ناندرۍ تبادله سوې ده. راپورونه وایي چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوریت غوښتونکو ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي، او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېیمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکو سناتور باب کارکر ورمورز یو بلته ترخه پیغامونه ورکړل، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ خای پر روانه یو ونی کې ل ایران سره د لویدیز اټومي موافقه به اعتبار اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقه فسخه کېدل خای د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې د موافقه لاسلیک کړي ده اندېخمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولې چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د غوښتنه رد کړه او دای له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه لخپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نکړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په جواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته کوم چا څخه خپل دنده هیره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمنی د اټومي موافقه لمخې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول، او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده، او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي، نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
او دوستانو په پای شیبه کې ورزوی وي بلې موضوع ته. یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون موادو مصرف کمیدلی سي. نور بلې سفت سروان څخه واورو.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخیدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوش یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هغې بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره وه. دری مجله زما همکار سلطان سره راته وړاندې کوي.